وخت افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نوري اس نوري هر کله کوم. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 څپه اوریدلای شي. اور چې د افغانستان دفاع وزارت نن تایید کړ چې په 201 شاهین قلور دوه تیر جمعې ورځ په حمله کې 115 تنه وژل شوی او 30 په تنور اټاپیان دي. د غرز د زابل چارواکي په خاک افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد پر روانو عملیاتو کې د دې ډلې د څو تنو بهرنیو وسلوالو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیه او چین د واشنگټن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پوځ په جنوبي کوریا کې د ځای په ځای کېدو لپاره د توغندیو ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال کار پیل کړ. د ایران ستر مذهبي مشر د هغه هیواد د ولسمشرۍ نوماندو څخه وغوښتل چې د لویدیځ له همکارۍ پرته د ایران پر اقتصادي ودې تمرکز وکړي. خو لومړی ناجی صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاهین قلعه اردو د سړنو وروستي پایلې اعلان کړې. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه وکړه چې د بلخ په ورسي خونړۍ پیښه کې وظیفوي غفلت کړی، او د ننګرهار چارواکو د افغان ګډو ځواکونو له لوري په اچین ولسوالۍ کې د 28 داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاهین قلعه اردو د سړنو پایلې اعلان کړې. د دغه وزارت د ویان په حواله نن په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دوی د سړنو په اساس په دې حمله کې 115 تنه وژل شوي او 30 شپېته ټپیان شوي دي. دغه پلاوی د تیرې جمعې په ورځ په 209 شاهین قلعه اردو له حملې وروسته ټاکل شوی، خو ځینې نړیوالې رسنۍ بیا د دغې پیښې د تلفاتو شمیر 130 تنه ښودلی. د یادې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. بلورته د افغانستان د ولسی جرګې مشر د هغو کسانو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه چې د بلخ په ورستۍ پیښه کې وظیفوي غفلت کړی. د دغې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د نن ورځې په ناسته کې وویل چې د امنیتي مسؤلینو استعفاوي خلکو ته د منلو وړ نه دي. استعفای مسؤولین امنیتی افغانستان خلکو د ملت استازو ته د منلو نه دی، او باید دوی د یوې ځنګړي محکمې له لارې دغه جنرالان او افسران چې وظیفوي غفلت کړی محکمې ته راکش شي ترڅو د خلکو قناعت حاصل شي. دا به د سال کې د چې د بلخ په 209 شاهین قلعه اردو له حملې وروسته د ملي دفاع وزیر او لوی درستیز استعفا وکړه، او د دغې قلعه اردو درې قمندانان له دندې لرې او سرنوالۍ ته معرفي شول. چارواکي وایي د جوزجان د درزاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د داعش ډلې او د وسلوالو طالبانو د جنګیالیو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې په دې نښته کې 6 طالب وسلوال او 15 داعشیان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل چې په یاده نښته کې 50 طالبان او 12 داعش وسلوال ټپیان دي، خو تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او بل لور ته د ننګرهار چارواکو د افغان ګډو ځواکونو له لوري په اچین ولسوالۍ کې د 28 داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې ګډو ځواکونو د عملیات په اچین ولسوالۍ کې ترسره کړي دي. هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کې بهرنیان هم شامل دي او د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات لمنځه وړل شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
سلامونه. روسیه او چین د واشنگټن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پاوز په جنوبی کوریا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د توغندي ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال کار پیل کړ. دا کار داسې مهال سوی چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ شخړې دوام لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د ده په وینا په چټکۍ سره د دې سیستم ځای پر ځای کېدل په کوریا ټاپو وزمه کې د بې ثباتۍ تر ټولو لوی عامل دی. لاوروف وویل هم د پیونګیانګ لخوا د توغندیو او اټومي پروګرام پر مخ وړلو او هم د شمالي کوریا لخوا د ګواښ په نوم د امریکا او د هغه د سیمه ییزو متحدینو لخوا غیر متوازنو پوځي فعالیتونو روسیا اندېښمنه کړې ده. چین وایي واشنگټن او سیول ته د توغندي دفاعي سیستم د ځای پر ځای کېدو له کبله خپله ژوره اندېښنه ښودلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په پیکینګ کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې چین له امریکا او جنوبي کوریا غوښتي چې دغه دفاعي سیستم بیرته وباسي. امریکا په مارچ میاشت کې ویلي وو چې دا دفاعي سیستم د شمالي کوریا د ګواښونو څخه د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کوي. د امام شامل لشکر په نوم یوې ډلې د روسیې په سن پیټرسبرګ ښار کې پر مترو د خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی او وایي چې برید کوونکي د القاعده په سپارښتنه دا اقدام کړی. په امریکا کې میشت یو سازمان چې د توندلارو څارنه کوي دا خبره کړې ده. د دغې ډلې اډا لومړی د انی په نوم خبري اژانس لخوا خبره شوه. په لویدیځ او شمالي افریقا کې توندلار اسلام پالې ډلې د خپلو اعلامیې د خپرولو لپاره دغه خبري اژانس کاروي. د خبر پرون د دې سایټ د استخباراتي ډلې لخوا خپور شو. لامه کې راغلی چې اکبر جان جلیلوف د القاعده د مشر ایمن الزواهری په سپارښتنه دا کار وکړ. د اپریل پر 3 نیټه په سن پیټرسبرګ کې د بمی چاودنې په نتیجه کې شپږستانه ووژل شو او 50 نور ټپیان شو. روسي پلټون کې وایي د اپریل 22 کلن جلیلوف کړی چې روسي وګړی دی او په قرغزستان کې زیږیدلی. په خپل جلیلوف هم په دې پیښه کې ووژل شوی دی. د ایران ستر مذهبي مشر د هغه د ولسمشرۍ نماندانو څخه وغوښتل چې د لویدیځ له همکارۍ پرته د ایران پر اقتصادي ودې تمرکز وکړي. آیت الله علي خامنهي په دې وینا سره د اوسني ولسمشر حسن روحاني له سیاست څخه لري ولاړ. د ولسمشر روحاني سیاست داسې دی چې د ایران اقتصاد باید د بهرنۍ پانګونې او سوداګرۍ له لارې پیاوړی سي. خامنهي پرون په تهران کې د اسلامي هیوادونو له سفیرانو سره د لیدنې پر مهال وویل دغه نماندان باید ژمنه وکړي چې پر بهر د اتکا پر ځای د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره پر خپلو ملي او نوی ظرفیتونو تمرکز وکړي. د د پوینا لویدیځ هیوادونه د ایرانی د ایران اسلامي جمهوریت پر وړاندې جنگیږي چې ګواکې اسلام د دوی د ګټو مخه نیسي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر انتخابات روان کال د می پر 19 تر سره شي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو خبرداري ورکړی چې د کاناډا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ سوداګریز شخړې کولای سي د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اموالو روان بهیر زیانمن کړي. د خبري داسې مهال سوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له کاناډا څخه امریکا ته پرتلونکو لرګینو تختو تر 24% پورې نوي تعرفې اعلان کړي. امریکا د کاناډا پر هغې پرېکړې انتقاد کوي چې په خپل هیواد کې یې د تولید سوي شیدو بیې په اړه پالیسي بدله کړه او په دې سره یې د هغو شیدو ټیټه کړې ده. دا اقدام د ویسکانسن په څیر د امریکا د لبنیاتو تولیدونکو کمپنۍ زیانمنې کړې دي. دواړو مشرانو د اپریل پر 15 ټلیفوني خبرې کړې او د لبنیاتو د لرګیو د سوداګرۍ په اړه خبرې کړې دي. د کاناډا صدر اعظم په اونټاریو کې یوې سیمې ټولنې سره د لیدو پر مهال وویل
Standing up for Canada's interests is what my job is, whether it's software.
The way the Canada da gatula para daridal zamadanda da ka gada largiyo la para wi ka da software la para. د کاناډا او امریکا په خپلو کې شې سوداګري زیاړي کې لري. خو د دغو دوو ګاونډیو ترمنځ د لرګي او لبنیاتو د راکړې ورکړې پر سر له پخوا څخه ستونزې شته. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت نن تایید کړ چې په 201 شاهین قلعو اردو د تیرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي او 34 نور ټپیان دي. د بلخ ولایت زو له خپل خبریاله به له دغې پیښې وروسته د بلخ په مجموع کې د بلخ وضعیت ورڅخه واورو. د زابل چارواکي وایي د دې ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد په روانو عملیاتو کې د دغې ډلې 8 تنه بهرني وسلوال وژل شوي او 6 نور ژوندي نیول شوي دي.
شپږ تنو کې یو د دوی مهم کمانډان چې خالد اخونزاده نومېږي دا هم شامل دی. یو چینایي تبه شامل دی.
د افغانستان دفاع وزارت د غرض د افغانستان په 15 شمالي ولایتونو کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي.
فعلا در شمال افغانستان به در 5 ولایت پلان کردیم و سازماندهی شده و با موفقیت ادامه داره.
د هرات 201 ظفر قلو اردو نوې ټاکل شوی قومندان جنرال ناصر هدایت چې شپږ کاله په خوست کې د ملي اردو د یوې لیوا د قومندان په توګه دنده ترسره کړې، د خپلې نوې دندې له پیلېدو مخکې د لویدیځې حوزې له اوسیدونکو غواړي
که غواړی چې امنیت راسي د خوست د خلک نه زده کړي، خپل نظام تر څنګ ودرېږي او همکاري وکړي تر څو امنیت راسي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او مخکښو ښځو 219 پروګرامونه درته خبرو. ازادي رادیو اوري رازو د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې په کورنیو خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت نن د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې په بلخ ولایت کې په 201 شاهین قلو اردو د تېرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي. له دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلو چې په دغه حمله کې 100 زیات کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ځینې نور سرچینو بیا د وژل شوو کسانو شمېره له دې زیاته ښودلې وه. د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو په ګډون پر نورو امنیتي لوړپوړو چارواکو د رسنیو لخوا انتقاد کېده چې ولې دقیقه شمېره له رسنیو سره نه شریکوي. د افغانستان دفاع وزارت نن په دې اړه یوه خبر پاڼه خپره کړې. زما همکار اجمل اندل ته په استودیو کې ده، دغې خبر پانی له نور جزئیات مو به مو خبر کړی.
نور صاحب، موږ پرون ما خام چې د دفاع وزارت له ویندویانو سره خبرې وکړې، خغلی راتمنش موږ ته وویل چې د دوی هیئتونه لا هم له ولایتونو نه دي راستانه شوي او د په وینا لا هم دوی ویلی شي چې تر سلو زیات سرتیری او افسران شهیدان شوي او ټپیان شوي دي. لا هم هغه اولې ورځې د تلفاتو په اړه زد و نقیص ریپورټونه و، خو اوس د دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې د دې وزارت د ویان تورن جنرال دولت وزیري له خولې ظاهرا د تلفاتو وروستۍ شمېره خپره کړې ده. دوی وایي دا چې د جمعې ورځ وه او زیات سرتیری جومات ته د مانځه لپاره په ملکي لباسونو کې تللي وو. دوی ونه توانېدل چې په وخت سره دغه اجساد وپیژني او تلفات یې هم وړاندې کړي. دوی همدارنګه ویلي دي چې ځکه یې د سلو په شاوخوا کې تلفات ښودلي وو چې دوی د اجسادو په پیژندلو باندې نه وتوانېدلي.
مګر لوړپوړو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودل، دغه راز افغان چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته له دې مخکې ویلي و دغه راز د بلخ ولایت د روختون مسؤولینو دغه شمېره 135 ښودلې و. هغوی څنګه وکولی شو چې تفکیک وکړي چې په دې حمله کې دومره کسان وژل شوي او دفاع وزارت دومره په ځنډ د وژل شوو او ټپیانو تفکیک کوي؟
ښایي په دې کې به دفاع وزارت خپل ځینې دفاعي او هغه د دفاع د چارو د رازدارۍ ځینې دلایل هم ولري، لکه موږ چې د دفاع وزارت له یو چارواکي سره، البته د شاهین قلي اردو له یو چارواکي سره مرکه وکړله او هغه په څرګند رد کړل، ویل چې تاسو ته هېڅکله د تلفاتو شمېر نه وایم او نه دا د ما حق دی، ځکه دا د موږ د دفاعي مسله ده. یو په دې سره هم دا د شمېرو خبره تر اوسه پورې هم 115 کسان چې دفاع وزارت په وروستۍ ریپورت کې ښودلی دي لا هم ځکه زدو نقیص دي چې همدا پرون د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي ویلي چې د دوی په فکر باندې 144 تنه سرتیري په دې برید کې وژل شوي دي او همدارنګه د شپېتو په شاوخوا کې نور ټپیان دي. که تاسو اجازه راکوئ زه به د جدول کې چې دوی څومره
مخکې د جدول مو اوس ته هم اشاره کوله چې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویل شوي وو چې د یو یا د څو ولایتونو ډیر پوځیان په دې حمله کې وژل شوي دي. په تېره بیا د ننګرهار ولایت ډیر په رسنیو کې نوم یادېده چې د دې په لسګونو کسان د دې قلو اردو د وژل شوو پوځیان له ننګرهار ولایت راغلي، خو اوس په جدول کې معلومیږي چې دا دقیقه نه ده. خپل خبریال مو هم هلته ده په بلخ کې، له هغه سره به هم تماس ونیسو که تاسو لږ ذره په دغه جدول باندې رڼا واچوئ.
په جدول کې یو خو د بریدګرو شمیر چې 4 تنه ښودل شوی و، د دفاع وزارت 10 تنه ښودلی چې 10 تنه بریدګر و. همدارنګه هغه کسان چې دفاع وزارت په وینا شهیدان شوي دي، په دې کې 10 افسران، 6 بریدملان، 4 نوي سرتیري، 4 ملکیان او همدارنګه په ټپیانو کې بیا 2 افسران، 15 برید ملان او وش پیته سرتیری شامل دي. تر ټولو لوړ شمیر چې د کوم ولایت نه ډیر کسان په دې برید کې وشل شوی دی هغه بدخشان خودل شوی دی چې لکتر لګه څلور ډیر سرتیری د بدخشان ولایت چې وشل شوی او دوه ستنه دي هم د ولایت ټپیان شوی دی. بغلان وو وشتي او البته شهیدانی ټپیانی اته دي. د ننګرهار په اړه چې ریپورتونه ورکړل شوی او په خبره شوی جدول کې ویل کیږي چې د دغه وشل شو سرتیرو کې وازی دوه تنه دي ننګرهار اوسیدونکي وو چې وشل شوی او یو تن هم ټپي شوی دی. البته دا جدول پروان، بلخ، پکتیا، تخار، جوزجان، سرپل، سمنګان، غور، فاریاب، کابل، کاپیسا، کندوز، لغمان، ننګرهار، خوست، کونړ او پنشیر ولایتونو یادونه کوي چې په وشل شو او ټپیانو کې د ولایتونو اوسیدونکي شامل وو.
ان صاحب لتان تاسو نه یو دنیا مننه. یو بل موضوع هم چې اکثرا افغان چارواکو ترې ډډه کوله هغه د خپل سیمو ته د دغو وژل شوو پوځیانو د انتقال او د جنازې د مراسمو چې څومره انتقال شوي دي او څومره تر اوسه پورې نه دي. دا به بیا هم له خپل خبریال سره دا موضوع مطرح کړو. له تاسو نه مننه اجمل اندو چې د افغانستان د دفاع وزارت د نوې خپرې شوې اعلامې له جزئیاتو یې خبرولو. دفاع وزارت بالاخره نن تایید کړه چې په د بلخ په 201 شاهین قلو اردو د تېرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 پوځیان وژل شوي او 4 شپېته نور ټپیان شوي دي. له بلخ هم د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. حبیبزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د افغانستان د دفاع وزارت د خبرې کړې اعلامې له جزئیاتو خبر شوی. ستاسو په راپورونو کې مخکې د وژل شوو کسانو شمیر له دې زیات ښودل شوی و. دا څنګه شو چې دفاع وزارت نن دغه شمیره کمه ښیي؟
نریشت تاسو ته سلامونه او د غیر راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. د خبر شوو ارقامو یا د شهیدان شوو او ټکان شوو سرتیرو ارقام چې موږ خبر شوي له هم سره نه کیسه کاری په دې دلیل چې مختلف سرچینې د نن په قول اردو کې او همدارنګه د ملي دفاع وزارت حتی په لومړنیو معلوماتو کې چې موږ سره شریک کړي وو دوی هم د بریدګرو شمېر شپږ تنه ښودله. او وروسته منابع و تایید کړه چې بریدګر لس تنه وو. د دوی درې تنو چاودنه کړې ده او اووه تنه نور د 5 ساعته جګړو په دوام کې وژل شوي دي. او همدارنګه د وخت انسایرام ورته یادونه درلوده ده چې د پینټاګون ځینې چارواکو ځینې مهمې خبرې په شاد ویلي چې یو شل شوو کسان به 1300 نوي. لا هم د خبر شوي معلومات چې د ملي دفاع وزارت لخوا خبر شوي باوري معلومات نه خبري رسمي.
بله حبیب زای صاحب، د ټپیانو ډېر ټپیان وضعیت هم نازک ښودل شوی و. تاسو چې هغه روختون له چارواکو سره غږیدلی یاست چې مخکې هم په دې اړه تاسو ته معلومات شریک کړي دي، څه ویل کیږي دي؟ ټپیان اوس هم د بلخ په پوځي روختون کې داخل د قول اردو دي، په نورو روختونونو کې دي او که انتقال شوي نورو ولایتونو ته؟
په بلخ ولایت کې د 209 شای قول اردو په پېښه کې کوم کسان چې ټپیان شوي وو په دغه روختونونو کې وو چې بلخ مرګي روختون وو، د جرمنانو شفاخانه او د بلخ پوځي روختون ته چې قول اردو ته ورغلو خو اجازه را نه کړل شوه چې روختون ته ورشو. هلته لا ټپیانو سره نږدې ووینو د دوی آل وپوښتو. دلیل یې همدا دی چې ګواکې د دوی د زیات شمېر کسانو صحي وضعیت په ډېر ښه نه وي او ممکن ده چې دوی د ټپونو له امله چې ورته پېښ شوي دي لا هم تلفاتو شمېره یا کچه لوړه شي. د دفاع وزارت یا په هم د 209 شاین قردو کې چې کوم ارقام موږ سره شریک شول د ټپیانو شمېر 3 شپېته. کومې خبرې چې ما د یو ډاکټر سره درلودې هلته ده وایي چې د ټپیانو شمېر له 8 هم ډېر دی او په همدې دلیل موږ ته اجازه راکړل شوله چې ورشو دننه روغتون ته او هلته له دوی سره
وګورو. دغه چې دفاع وزارت وایي 115 کسان په دې حمله کې وژل شوي، ټول وژل شوي کسان خپل ولایتونو ته انتقال شوي او ښخ شوي دي.
د 209 شهر کوردو څخه یا په پیک کې کوم کسان چې شهیدان شوي وو د کوردو سرپرست کمانډان محمد کټوچی سره خبرې درلودې. د ویل چې د ټولو پایکرونو او جنازې خپل سیمو ته د هوا او سمکه له طریقې انتقال شوي دي او هلته د دوی خپل کورنۍ ته سپارل شوي دي. هر کورنۍ یا هر سرتېری چې وژل شوی دی په دې پیښه کې 500 افغانۍ اکرامیه هم ورکړل شوې ده. او د دوستانو شای قرطو د مطبتی څنګه مسئول عبدالقاهر شما د مخ خبر لو د چوشي بده مخه درته ویل چې وژشو ستیر د تقاوت هم په پام کې نیول شوی او د دوی کوی کول شي چې دوی میاشت په تاسو کرا شو قرطو مراجعه وکړي او کومه فورمې چې دلته موجود دي د خانه پوری چې ورسره دوی ته تقاوت اجرا کیږي.
حبیب زاسه په فرض زمونږ اوریدون کې پوښتنه چې د بلخ ولایت په دیدادی ولسوالۍ کې په 202 شاهین قلوري ترجمه ورځ له همدې ورسته 202 وبخي وضعیت په مجموع کې د بلخ څنګه دی او د وبخي 209 هم په مجموع کې وضعیت د بلخ څه ډول ده د خلکو روحیه څه ډول ده؟
بله د کوم راځه څخه چې بریټ په قلوټو یا په اوتیاده تر سره شو په بلخ ولایت کې لمړی ادارات تر سره شوې دي او په لویو لارو باندې هم تر دمه دغه د بریټ ورځې څخه تر دمه فوجان لیدل کې یو خاص کومې لارې چې تاسو نن شنه قلوډو ته ورختېدلې دي پرون موږ لنشتې نه ورغلو قلوډو ته د نن هلته ولاړ څارو خبرې درلودلې هلته هم پوچان د ملي اوټو پوچان تر سترګو کېږي او پلټنې ډېرې شدیدې دي د موټرو څخه د خلکو څخه د ګاډو څخه او د دې تر څنګ تېره شپه په خپل قلوډو کې لومړی درجه احضارات تر سره شوي وو او هیڅ یو پوځي ته اجازه نه ورکړل شوی چې خپل ځان ته لاړ شي هغه کسانو ته چې د قلوډو شاوخوا د ژوند کوي او یا هم د نن په ښار کې دا اجازه نه ورکړل شوی.
بله مجيب الرحمن حبيب زي لتانا يو دنيا مننه په بلخ د ازادي رادیو خبري يا لوچه د 209 هم شاهين قلور دود تیر جمعه د ورزل حمله ورسته د وجل شو ټپيانو او د غرض د بلخ ولایت د عمومي امنيتي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکه ولې وتاسي ضروري بولم چې مخکمه 209 شاهين قلور د ویل په بلخ کې 209 هم شاهين قلور د خو په هرات کې 209 ظفر قلور د چیرې دی ظفر قلور د لنوي قومندان نوي قومندان هم د سیمې د امنیت ټینګښ په اړه یو لړ څرګندونه کړې چې ورسته به تفصیل درو اورو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د زابل چارواکي وایي د ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د عیش وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو کې د ډلې اته تنه بهرني وسلوال وژل شوي او شپږ نور ژوندي نیول شوي. چارواکي وایي په نیول شوو کې یو چینایي تبعه او دوه نورې بهرنۍ مېرمنې هم شامل دي. محمد صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې د تیر دوش پرایسي د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغان او بهرنیو ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دغه ډلې یا ته بهرني وسلوال وژل سوي او شپږ نور ژوندې نیول سوي. د سیال په وینا په نیول سوو وسلوالو کې د دغه ډلې یو مهم کمانډان خالد اخونزاده، یو چینایي تبعه او دوه نورې بهرنۍ مېرمنې شامل دي. د سیال په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې دغه وسلوال په وایي عملیاتو او مخامخ جګړه کې نیول سوي او وژل سوي دي.
د بهرنۍ سرحدګرو په شمول اته جنگیالي وژل شوي دي او شپږ تنه ژوند نیول شوي دي. شپږ تنه کې یو د دوی مهم کمانډان چې خالد اخونزاده نومیږي دا هم شامل دي، یو چینایي تبه شامل دي او دوه میرمنې چې ولایت ته په رسیدلو اطلاعاتو کې دغه میرمنو د افغان خاص ځواکونو سره په جګړه کې نیول شوي دي. بهرنیان دي چې مسلی کویت نه ده معلوم چې د کوم هیواد پورې دوی ارتباط لري، دا هم نیول شوی دي.
بلخوایي به سرچینې ازادي رادیو ته وبایي چې نیول شوی میرمنې ازبکستاني دي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک اړوند د داعش وسلوالو پورې اړه لري. زابل د افغانستان په جنوب کې یوازنی ولایت دی چې د داعش وسلوالو پراخ حضور پکې تایید شوی. تر دې مخکې دغه ولایت امنیت کمانډان جنرال میرویس نورزی ازادي رادیو ته ویلي و چې دغه ولایت په خاکی افغان ارغنداب شمول زواب دای چوپان ولسوالی په لور پروتو غرونو سیمو کې دایښ وسلوالو چې زیاته برخه بهرنیان دي روزنیز مرکزونه جوړ کړي او په دغه مرکزونه کې نو ځوانانو ته جنگي روزنه ورکوي ترڅو پراتلونکي کې د جګړې لپاره کار ځنی واخلي.
د وامورت چې د زابل چارواکي وایي د ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو کې د دغې ډلې اته تنه بهرني وسلوال وژلي او شپږ نورې ژوندي نیولې دي. د
هرات د 201 ظفر قلور دو نوې ټاکل شوی قومندان جنرال ناصر هدایت چې شپه کله په خوست کې د ملي اردو دی ویلې وادي قومندان په توګه دند ترسره کړی وای چې کچېری د لویدیز حوزې اوسیدونکو هم لکه د خوست د اوسیدونکو په شان د امنیت په ټینګښت کې له پوز او امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي نو د لویدیز حوزې امنیتي وضعیت به هم ورسره ښه شي. په دې اړه پرون په خوست کې د هغه د مخه لپاره یو غونډه جوړه شوې وه. له خوست د ازادي راډیو سیمیز خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورټ لري.
د هرات د 201 ظفر قلور دونوی قماندان وای کچېری د خوست د خلکو په شان د افغانستان د لویدیزي حوزې د ولایتونو خلک د خپل امنیتي ځواکونو سره همکاري ولري نو په هغو ولایتونو کې به هم د خوست په شان ښه امنیت رامنځته شي. بریګ جنرال ناصر هدایت چې له شپږ نیمو کلونو راهیسې په خوست کې د ملي اردو د اول لواء قماندانو د بلخ په شاهین قلور دو د وسلوالو له وروستي برید وروسته چې په ملي دفاع وزارت کې کومې نوې ګمارنې وشوې په هماغو ګمارنو کې د افغان ولسمشر لخوا په هرات کې د 201 ظفر قلور دو د نوي قماندان په توګه وګمارل شو. د سه شنبه په ورځ په خوست کې د مخخي هغه مراسم چې د جنرال ناصر هدایت لپاره نیول شوي ول جنرال هدایت ول
که غواړی چې په هرات کې په بادغیس کې په غور کې په نیمروز کې امنیت راسي د خوست د خلک نه ازده کړي خپل نظام تر څنګ ودرېږي او همکاري وکړي تر څو امنیت راسي.
د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال برکت الله څمکري د ظفر قلور دو د قماندان په توګه د جنرال ناصر هدایت ګمارنه پر ځای وبلله. ویل د خوست په امنیت کې د نوموړي جنرال ونډه څرګنده وه.
د ده هغه ورځ په مساخلو کې زما نه هېرېږي. ما ته یې زنګ ووهلو چې نور زه جنرال نه یم، زه یو عسکر یم او خپل جمپر د جنرالۍ له ځانه وبسلو ماشیندار ته کېنستلو. هغه لاره چې بنده وه تر هغو چې ماخوستن لاس بجې کېدی هغه لاره ده په خپل مټ سره خلاصه کړه.
په غونډه کې ویناوال وویل چې جنرال ناصر هدایت د امنیتي منصوبینو سربیره د خوست خلکو او شته بدري بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو له استازو سره هم نږدې اړیکې پاللې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ په درشل کې د ښار په واټونو کې حکمتیار ته د هرکلی بیل بورډونه او اعلانونه نصب شوي دي. د حکمتیار پلویان د خپل مشر راتګ ته شیبې شماري خو او خوشحالي کوي، خو مخالفان په ښار کې نصب شوي بیل بورډونه هم نه زغمي. د بیل بورډونو محتوا څوک انتخابوي؟ اسمت سروان په دې موضوع د کابل ښاروالي له مرستیال مطیع الله محبوب سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه همدا پوښتنه کړې چې د بیل بورډ محتوا کومه اداره ټاکي.
په کابل ښار کې هغه بیل بورډونه چې نصبېږي هغه خصوصي شرکتونه هغه نصبوي او هغه شرکتونه ښاروالۍ سره هغه خصوصي شرکتونه ښاروالۍ سره قرارداد لري. یو سړی چې وغواړي چې خپل اشتهار او اعلان په یو بیل بورډ کې نصب کړي هغه شرکت ته ځي، شرکت هغې لپاره نصبوي او بیا شرکت بیل بورډ چې هغه ده هغه بیا ښاروالۍ کابل ته دغه په شمارش کې خپل دغه درکوي هغه پیسې او هغه چې هغې نه راځي هغه ته درکوي د ښاروالۍ کابل ته. او ما یوازې ښاروالۍ کابل د ځای هغه ځای چې نصبېږي د هغه ځای پیسې اخلي. ښاروالۍ کابل هغه محتوا کې چې په بیل بورډ کې خپرېږي هغه محتوا کې دغه نه لري. هغه یو کمیسیون ده په وزارت راحت فرهنګ کې هغوی هغه محتوا چې په بیل بورډ کې نصبېږي هغوی ته اړه لري، مونږ نه.
یعنی تاسو وایئ چې دا له تاسو سره تعلق نه لري که هر ډول بیل بورډ یا اعلان خلک نصبوي، تاسو یوازې ځای ورکوي.
یو طرزالعمل دلته شته د طرزالعمل هلته اثري توګه هلته ویل شوی ده چې څه شی هلته باید نصب شي، څه شی باید نصب نه شي. خو بیا هم هغه محتوا چې په بیل بورډ کې نصبېږي هغه محتوا د وزارت اطلاعات فرهنګ خوانه
عواید ښاروالۍ ته بلاس ورځي او له دې درکه ښاروالۍ څومره عاید ترلاسه کوي؟
ولا د سدي دي داخ متفاوت دي په ار روبه کې په درې میاشت کې هغه ټول بل بورډونه ته په اشار کول کېږي هغه شمارل کېږي. هغه نه بیا د مساج پر بنسټ او کټګوري پر بنسټ دا عواید ښاروالۍ کابل ته راځي. د مساج په درې کټګوري دلته شته چې لومړی کټګوري ته دوه کټګوري هغه ټول د خدمات شهری مسئول غونډه دغه نه جمع کیږي د مسول جمع کیږي هغه داسې مایه نه دي ځینې وختونه د بلبورډونه زیاتېږي ځینې وختونه کمیږي.
آیا تر اوسه پورې داسې شوي دي چې د بلبورډ د محتوا په وړاندې اعتراض شوی وي؟
او دا شوی دي خو ما زیاتره دا خبره او دا اعتراضونه دغې ته دي د وزارت لاته پلنګه
بله له اعتراض وروسته هم داسې شوي دي چې بیا هم بلبورډ لري کړی وي؟
خو شوي دي. مخکې شوي
د کابل ښاروالۍ مرستیال موتی الله محبوبو چې په ښار کې د نصب شوو بلبورډونو او اعلانونو د محتوا چې کومه اداره مسؤوله ده او هغه ټاکي، په دې اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکول. د یادونې وړ بولو چې د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی حکمتیار به په دې نږدې ورځو کې په د افغانستان په یو ولایت کې راڅرګند شي. اوس زما همکاره فریبا زاهست لوت راغلی د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاهین قول اردو د تیړنو پایلې اعلان کړې چې لمخې په دې حمله کې 315 تنه وژل شوي او 3 پیټه ټپیان دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه وکړه چې د بلخ په وروستۍ خونړۍ پېښه کې یې وظیفوي غفلت کړی. عبدالرؤف ابراهیم وایي چې د امنیتي مسؤلینو استعفا خلکو ته د منلو وړ نه دي. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو له لوري په اچین ولسوالۍ کې عملیات شوي او 28 وسلوال پکښې وژل شوي دي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار ولایت کې د ترهګرو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. روسیه او چین د واشنگټن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پوځ په جنوبي کوریا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د توغندي ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال کار پیل کړ. د امام شامل لشکر په نوم یوې ډلې د روسیې په سن پترزبرګ ښار کې پر مترو د خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو خبرداری ورکړ چې د کاناډا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ سوداګریزي شخړې کولی سي د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو روان بهیر زیانمن کړي. او د ایران ستر مذهبي مشر د هغې هیواد ولسمشر نوماندانو څخه وغوښتل چې د لویدیځ له همکارۍ پرته د ایران پر اقتصادي ودې تمرکز وکړي.
مرزی احمدزی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې د راتلونکي سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان پلاستیک د صنعت نړیوال نندارتون جوړیږي. د دغې خونی ویان سیامالدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان او نورو هیوادونو تولید شوي پلاستیکي توکي په 1300 غرفو کې نندارې ته وړاندې کیږي. ښاغلی پسرلی د نندارتون هدف داسې بیان کړ:
هدف دا دی چې زموږ د اصلي توکي او همدارنګه هغه توکي چې په نورو هیوادونو کې تولید کیږي نندارې ته وړاندې شي او په اثر یې د افغاني پانګوالو او بهرني پانګوالو ترمنځ قراردادونه
د افغان پلاستیک د صنعت نړیوال نندارتون د می میاشتې په 2 پیلېږي او 4 ورځې دوام کوي. په فراه کې د باروړونکو موټر چلوونکو ننکاري اعتصاب کړی دی. د فراه د سوداګرۍ او صنایعو خونې مدیر حشمت نورزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د باروړونکو موټرو یو شمېر ډریورانو په فراه کې د امنیتي پوستو د غیر قانوني پیسو د اخیستو او اخاذۍ له امله اعتصاب کړی دی. نورزی وایي چې اوس مهال د فراه په ګمرک کې سباند 150 باروړونکي موټرونه درېدلي دي. دی وایي د فراه د جنایي تحقیقاتو مدیر ژمنه ورکړې چې دغه ستونزه به ژر حل کړي. افغان حکومت هر کال د فراه له بندره 4 میلیارده افغانۍ عاید لري او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجې قزاقي وړې 1150 افغانۍ، یو بجې پاکستانی وړې 1170 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بجې 2190 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بجې 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړې 1170 افغانۍ او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 3050 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 515 افغاني. د خبرونو پای
او مخیل دیتی دونی زو پروگرامونو تا وار ورسی گی پا دو سوان هم شاهین قلور دو دی تیر جمعی دی ورزی لحملی و روست دی افغانستان پتو شمالی ولایتونو که پاوز پراخ عملیات پیل کردی او پاوزی چارواکو ویلی چه دغا عملیات بتر هاگو دوام وکری چه سیمی پا بش پرتو گده وصلوال مخالفین و چخط تصویه شوی نوی محمد حدیث پردیس لنور جزیاتو
په بلخ کې د مرګونی برید او د تخار په ځینو سیمو کې د طالبانو د جګړو له شدت وروسته دفاع وزارت په 15 شمالي ولایتونو کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت د وایان مرسیال محمد رادمنش د چرشمی پورا ازادي رډیو ته ویل چې یاد پوځي عملیات د احتمالي غوښونو د دفاع کولو او له وسلوالو څخه د سیمو د تصفیه په هدف پیل شوې دي. د مهال د افغانستان په 15 شمالي ولایتونو کې 15 عملیات پلان کړي او په بریالیتوب مختزي پرون چې د قد پولس والی کی ستونزی را منسته شوی پا میران محق ستونزی حل کری. بدخشان، کندوز، بغلان، سرپل او بلخ هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت تازه عملیات پکې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تخار ولی بیا وایي د شمالي ولایتونو د ناامنۍ اصلي عوامل د وسلوالو قوت نه بلکې په امنیتي بنسټونو کې د سیاسي او زورواکو بې ځایه مداخلې دي. محمد یاسین زیا د چهارشنبه په ورځ د تخار د درقت ولسوالۍ د جګړې له لومړۍ کرښې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بې ځایه مداخلو په اړه اسناد هم لري. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په امنیتي بنسټونو کې له فساد سره د حکومت لاس نیولې مبارزې د نورو مسایلو ترڅنګ پر امنیت هم بد اغېز کړی.
له محمد حدیث پردیس نه مننه. ډیر وخت نه لرو. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخې له دې چې د مخکښو ښځو دا لړۍ درته واورو، اساسي او بشري حقونو 219 پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول پروګرامونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپورنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د امبودزمن پروګرام په اړه بحث کوو. د پروګرام علمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودزمن پروګرام د څنګه مرستیاله فریده ساحل ده. شرغلس
اندیر مننه.
که لومړی اوریدونکو ته د امبودزمن کلمې د معنا په اړه معلومات ورکړي.
امبودزمن معنا په لومړي ځل کې د سویډن په یواد کې د 1709 کال کې د امبودزمن بنسټ پرانستل شو. د امبودزمن معنا زموږ د هیواد د ډیرو خلکو لومړی ځل دی چې د امبودزمن کلمه هوري او مخکې له دې څخه په دې برخه کې نه پوهېدل. خو په افغانستان کې له هغې ورځې څخه تر اوسه پورې د امبودزمن کلمه یوه تازه کلمه ده چې د ډیرو لپاره یوه نو پیژندونکې کلمه بریشي. د امبودزمن کلمه د نورو کلمو په ډول لکه د پولیس او ترافیک کلمو په ډول د نورو ژبو ننوتې دي او د نړۍ نور خلک د هغوی سره بلد شوي دي. او د دغه کلمې هندسي او لاتیني ریښې لري، خو د هغوی څخه ګټه اخیستنه نړیواله شوې ده. او د امبودزمن کلمه د پولیس د کلمې په شان نورو ژبو ته هم ننوتې ده او خلک د هغوی مفهوم پیژني.
ډیره مننه. په افغانستان کې د امبودزمن څنګه څه وخت پرانستل شو؟
سو کله د مخې په افغانستان کې د امبودزمن موضوع تر شو، البته په 2010 قمری کال کې دغه موضوع تر شو او زیاته بحثونه پکې وشو چې د تصمیم ور چې البته وزارت د داخلي وزارت او د کمیسیون او د اتحادی اروپا پولیسو ترمنس او نورو مدني جامعه نادونه و چې دی دیر بس پر کړو چې پدری یا پښتو ژبه کې یو واژه پیدا کی د امبودزمن پر ځای، مګر هغه موافق نشو. خو په دې موافقت ورسېدل په اخر کې چې همدا امبودزمن درستی او په کمیسون کې د 2000 یو لسوم قمری کال کې دغه بخش تاسیس شو.
ډیره مننه. دغه څنګه په افغانستان کې د کوم قانوني دلایل لمخه افغانستان سو
د اتحادیس د تاسیس په بخش کې سلور دلیلونه وو چې د بشر د حقوقو کمیسون د اساسي قانون اته 15 ماده پر اساس تشکیل شویده او په همدې دلیل امبوسمن د یو بخش په عنوان کې د قانون اساسي لمایي څخه برخوردار دي. دوهمه دغه قانون د استقلالیت نظارت پر امنیتی او دفاعي ځواکونو ډیر مهم ګڼل دي او دغه قانون پر اساس یو کارایی نظارت تامین قانونی دلیل دا و چې لکه چې ټول خبر دی ایواد د هیواد پر امنیتی او دفاعي ارګانونو باندې د سارین لپاره کورنۍ متحدت میکانیزمونه هم موجود دي لکه د ملي وزارت کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت په لوري ریاست کې د پلتنې او پولیس د بشر د حقوقو او جندر څنګه وجود لري چې وجود لري خو دغه بخشونه چې دی خو داخلي نظارت دي مګر د دې لپاره چې یو بهرني مؤسسه یا نهاد باید وی چې د هغوی د کارونو نظارت وکړي په همدې دپاره دغه بخش په کمیسون کې تاسیس شو ځکه چې په امنیتي او دفاعي ځواکمنو کې ډېر مشکلات موجود وو شکایتونه وو او د همدې لپاره دغه تصمیم ونیول دولت او دولت چې په کمیسون کې دغه برخه باید تاسیس شي
که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دغه څنګه څه سهولتونه صلاحیتونه او وظایف لري
د شکایتونو ته اغیزمنه رسیدنه او د امنیتي ځواکونو پر عمل کردنو باندې د سران دپاره د خلکو په نسبت د هغوی د ځواب ویلو ډېرښت د امنیتي او دفاعي ارګانونو خدمتونو ته د ټول شاریانو د عادلانه او برابر لاسرسی شوالی د امنیتي او دفاعي ارګانونو په نسبت د خلکو د ملاتړ جلبول د وړاندیزونو ارزونې تحقیق لپاره للیاري څخه د امنیتي او دفاعي کارونو د وړاندیزونو تحقیق للیاري څخه د امنیتي او دفاعي کارکونکو د چلند پروګرام او سیاست ارغونه د زده کړې د پروګرامونو د لارې اچونې لیاری څخه د امنیتي او دفاعي ارګانونو د کارکونکو د پوهاوی او ظرفیتونو لوړتیا د امبوسمن واکونه او دندې د امبوسمن څنګه د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د یو کاري واحد په توګه د خپل دندې په سرته رسولو کې د کمیسون واکونه دندو تشکیل قانون او اساسي قانون پر بنسټ د کمیسون د ټول اختیاراتو او واکونو څخه برخمن دي
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند طریقه
سره
پولیس
وژل شوی دی
ازادي
خزینه پرې اجازه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګ کېنو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا به کوم پر لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است آیا د امبودسمن څنګه یوازې په مرکز کابل او کپنور ولایتونو کې هم فعال ده
البته دغه بخش دی په زموږ په ټولو صحابي او ولایتي دفترونو کې پرانستل شوی دی او همداوس هغه فعالیت کوي په دې برخه کې
د ورستي پښتنې په توګه په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاسته راوړنې څرګندې
په دې برخه کې موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ډېر جلسې او ورکشاپونه نیول دي او د خلکو د شکایت د مستند اول او پیګری د لپاره د ټول عدلی او قضایی ارګانون ته تللی وو او د هغه د هغه شکایت او د هغه شکایت او قضیه موش مستند کړی ده. موش ته چې شکایت را رسیږي نو په لومړي سر کې موش شکایت د هغوی شکایت ثبتوو او تحلیل کوو چې بشري نقد لري که نه. که بشري نقد و نو موش پایګیری کوو، هغه مستند کوو په لومړي سر کې، بیا پایګیری کوو په عدلي او قضایي ارګانونو کې، او همدارنګه په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې دغه شکایت موږ مستند کوو او پایګیری کوو چې په آخري سر کې باید نتیجه ترلاسه کړو چې د هغوی حق ته ورسوو.
ډېره مننه.
مخکخې خزی
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داود تپانیم. نن ورځ مو دیوان یازی په خبرونه کې میلمه ده. دیوان یازی لیکوال او خبریاله ده چې په 1904 نوي لمریز کال کې د هیواد په ختیځ لغمان الینګار ولسوالۍ کې زیږیدلې او ماشومتوب او پیغلتوب دوره په جلال آباد کې تیره کړې. دی اغلته ښوونځی لوسته او د ژورنالیزم سره د مینې له کبله په 2011 زیږدیز کال کې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي پایس په شپږ میاشتنۍ یو پروګرام کې برخه اخیستې. دا به د خپل ژوند په اړه، د خپلې مبارزې په اړه نور معلومات هم راکوي. را سره پاتې شئ، د خپرونې تر پایه د ډیوې نیازۍ له خولې واورئ. ډیوې، ښه راغلاست درته وایي په خپرونه کې.
له تاسو ډیره زیاته مننه. خوشحاله شوم چې له تاسو سره په دې خپرونه کې مې برخه واخیستله. نو زه هم د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو همدارنګ اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او له تاسو نه ځانګړې مننه چې زه مو هم په مخکښو ښځو په قطار کې راوستمه. له تاسو ډیره مننه.
ډیوې، که د خپرونې په پیل کې خپل تعارف د اوریدونکو سره په بشپړ ډول شریک کړئ. ما خو نیم نیمګړی ستاسو تعارف له اوریدونکو سره وکړ، دا ښه ده چې ستاسو تعارف ورسره وشي.
زه ډیوې نیازۍ یم. البته ځان د لوی افغانستان بولم، خپل ځان یوازې تر یو ولایته پورې نه محدودوم. ژوند مې په ننګرهار جلال آباد کې کړی، همدارنګه زده کړې مې هم هملته کړې. دولسم نم له ننګرهار فارغ یم جلال آباد، او ژورنالیزم شپږ میاشتنی کورس مې هملته ویلی دی، او تقریبا دوه کاله د ژورنالیزم په ډګر کې پاتې شم. په دوه سیمه ییزو رسنیو کې مې د ژورنالیست په صفت کار وکړ. نو یو لړ ستونزې راته ولاړې شوې چې په 2010 کې له کورنۍ سره هندوستان ته راکډه شوم. دلته په هندوستان کې له کورنۍ سره ژوند کوم.
ډیر ښه. ډیوې، تاسو ویل تاسو په 2010 کال کې 2010 کال کې په افغانستان کې له لړ ستونزو سره مخ شوئ. د یوې مېرمنې پایس تاسو په وړاندې ستونزې څه وې، او په افغانستان کې د ښځو وضعیت او د هندوستان د ښځو وضعیت په اړه راته وغږېږئ. تاسو هلته هم ژوند وکړ، نږدې څلور کال هلته پاتې شوي یې. د هغو خلکو زندګي او د دې خلکو زندګي ترمنځ توپیر څه ده؟
ما خو جلال آباد په سختدریزه ټولنه کې کار کړی ده. نو هلته چې کومې ستونزې چې ما لیدلې دي، البته نورې نجونې مې هم دلته سره مخ شوې. زه خپله هم چې له کومو ستونزو سره مخ شوې یم، هم د خپلو همکارانو، د ټولنې ګاونډیانو، خپلو خپلوانو ستونزو، یا هلته په زما په ټولنه کې چې ښځو ته په کوم نظر لیدل کېږي نسبت خپله ټولنه د هندوستان ټولنې سره په پرتله کې، دلته ښځې ډېرې آرام ژوند لري. البته کار هم همداسې په آرام محیط کې دی، کورنۍ ژوند یې هم ښه ده، کار په ټولنه کې هم ژوند کوي، په لارو کوڅو کې هم چیزي نو څوک یې آزار وضعیت نه کوي، آرام ژوند لري. ځینې وایي چې په لرو پرتو سیمو یا په نورو ایالتونو کې ستونزې شته، هغه خو سمه ده. نو په خپله دغه نیو ډیلي چې زه وینم، دلته ښځې ډېرې آرامه دي، زده کړې کوي، البته کار کوي، د کور ښځې هم دي، په ښار بازار کې
ډیر آزاد ژوند لري، اصلا څوک د چا مزاحمت نه کوي. همدارنګه خپل هندیان خپل ښځو ته ډیر په درنه سترګه ګوري. یوه ښځه که پټه وي او یا هم لوسه وي، دوی ته اصلا دا خبرې بې تفاوته دي. ښځه په خپله لاره روانه ده، نارینه هم په خپل لار روان دی، هیڅوک چا ته مزاحمت نه کوي. همدارنګه ځینې هغه ښځې چې بې وزله دي، ځوانې دي، د سړک په سر په بازارونو کې آزاد کار کوي، نو البته خزوانی خو خایز هم لري، خو هغه خلک چې په غلاره تیریږي هغوی ته دغې مېرمنې ته هیڅ نوه ستونزه نه ولاړوي. هغه آزار وضعیت نه کوي، هغه په داسې احساس کوي چې په یو آزاد محیط کې کار کوي او خپل اولادونو لپاره روزي ګټي. نو دلته ښځې ډېر ښه ژوند لري. چون زه چې د دې ښځې ژوند ګورم، د خپل افغانستان د ښځو ژوند ګورم، البته زه ډېره دردېږم. چون ټول یو انسانان یو، ولې چې په یو هېواد کې یو رقم ښځې ژوند کوي، بل هېواد کې په بل رقم ښځې ژوند کوي. زمونږ هدف او یا غوښتنه هم دا ده چې ښځو ته باید د یو انسان په نظر ولیدل شي او د انسان په صفت درک کړل شي. هغه ښځې چې کار کوي، د کار سره علاقه لري، هغوی ته باید آزار وضعیت ونه رسیږي، هغوی په تکلیف نه شي، هغوی پسې رنګارنګ خبرې ونه شي، هغوی پرېږدي چې خپل کار وکړي. نو دغه ټولنه کې چې یو نارینه کار کوي، همدارنګه ښځې ته هم د کار ضرورت ده. نو بالکل د هندوستان د ښځو ژوند زه چې څومره ګورم، ډېر ښه ژوند ده. او دغه ښځې ډېرې هوښیارې دي، ویښې ښځې دي. نو که کومه ستونزه مورته ولاړه شي، نو ټولې ښځې په یو اتفاق دي، په یو اتحاد دي. د یوې ستونزې لپاره ټولې ښځې په یو غږ راپورته کیږي، هغه ستونزه له منځه وړي چې هغه هم د ښځو پر وړاندې وي. ته مې د دوی د ښځو دغه اتفاق او اتحاد نه ډېر زیات خوښ شو. چون دوی چې کوم آزاد ژوند لري، نو دغه ژوند دوی خپل ځان ته مساعد کړی دی. نو له چا نه یې خیرات نه دی غوښتی، په خپل همت په خپل زحمتونو یې دغه ژوند ځان ته برابر کړی دی. که په کوڅه یا په لاره یا په یو بل ځای کې یوه بازار کې یوه ښځه آزار زیات شي د بل چا د لاسه، نو ټولې ښځې دوی ته څوک نه ګوري چې دا زما خور ده، زما مور ده. پردی پردی ښځې ټولې راټولېږي، د یوې ښځې په ننګ ودرېږي. هغه تر محکمو، تر پولیسو، تر کوم ځای پورې دغې ښځې په کلکه دفاع کوي، په خپل هم دغه ښځې. نو دغه د ښځو ویښتیا او بیداري زما ډېره زیاته خوښېږي. او په یو اتفاق دي، په یو اتحاد دي، یو د بل تر څنګ ولاړې دي. هغه کوم ژوند او کوم ازادۍ چې ځان دپاره دوی غوښتې ده، نو دوی په خپل همت او په خپل وړتیا غوښتې ده. دوی په خپلو کې ډېر ښه اتفاق لري او دغه اتفاق زما ډېر خوښېږي.
ډیره مننه ډیوې. تاسې خو د هندوستان د ښځو د وضعیت په اړه یو تصویر هغه مېرمنو ته ستا غږم د اوس د ازادي راډیو له لارې اوري وړاندې که په افغانستان کې ستاسې کله زندگی کوله، د دغې سیمې کاري ماحول توپیر لري، خو داسې ووایي چې څنګه کېدلی سي په افغانستان کې د ښځو دغه شته، د ښځو په وړاندې شته تاوتریخوالی له منځه لاړ شي؟ حال داسې زمونږ تعلیم یافته نجونې یا مېرمنې هغه په سیمه کې ډېرې کمې دي، یا په مبارزه کې ډېرې کمې څرګندېږي. ستاسې سپارښتنه څه شی ده او مبارزه هم څه شی ده په کومه برخه کې؟
مبارزه مې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو، خنډونو، ستونزو لپاره ده. نو دغه ستونزې ډېرې په اسانه له منځه تللی شي. هغه یوازینی حل لاره ده چې زما د ټولنې نارینه، البته کم شمېر نارینه چې زه یې ویاړ بولم، هغوی زموږ وقار دي. هغوی واقعا د ښځو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، د ښځو د تاوتریخوالي، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي لپاره ډېرې ښې لیکنې مبارزه کوي. او تر څنګ یې ډېری زموږ نارینه دي چې تر اوسه لا په دې فکر نه دي چې ښځه انسانه ده. البته په دې فکر نه دي چې ښځه هم زموږ په شان یو انسانه دی، وجود لري، د هغې په درد باید ودردېږي، هغه باید درک کړي او د هغې پر وړاندې ستونزې ولاړې نه کړي. او که کومه ښځه له ستونزو سره مخ وي، باید نارینه په دې فکر نه اوسي چې دا یوه ښځه ده، راځه هغې پسې خبرې وکړه، راځه د هغې د پرمختګونو خان شه، او یا هم په ښځې باندې لاس پورته کړه، هغې ته نورې ستونزې راولاړې کړه. باید زموږ د وطن نارینه چې کوم دي، دوی باید په دې فکر شي چې دغه ښځو ته باید موږ اصلا ستونزې راولاړې نه کړو. دوی هم زموږ په شان انسانان دي، پرېږدي چې دوی هم ژوند وکړي. کوم ازادي، کوم ژوند چې ته ځان دپاره غواړې، پرېږدي چې ښځې هم ولري. زموږ نارینه په ښځو باندې ډېر فشار راولي، هغوی ته خپل تاثیر لاندې ساتي. او زه چې اکثر هم په فیسبوک کې دغه ځینې لیکنې کوم د ښځو د ژوند دپاره، هیڅوک راسره موافقه نه، ډېر کم خلک چې راسره موافقه دي، ان تر دې چې ځینې نجونې هم موافقه نه دي، ځکه چې دوی د هغه فکرونو سره روزل شوي چې کومې د دوی د کور نارینه لري. نو دوی دا نه شي برداشت کولی. دوی نه غواړي چې ښځه د یو آزاد ژوند ولري، هغه د تعلیم وکړي، هغه د همدارنګه په کاروبار کې برخه واخلي، پانګونه دی وکړي، تجارت دی وکړي. دوی وایي چې نه، باید ښځه یوازې تر کوره محدودوي. نو هغه ښځې چې په کور کې دي هغوی هم سم ژوند نه لري، هغوی ته هم دوی سم ژوند نه ورکوي. هغه پیښې تاسو موږ په خپلو سترګو ښه وینو او په غوږونو یې اورو چې له چا پوزه پرې کوي، د چا غوږونه پرې کوي، په چا د مرګ ګزارونه کوي. نو دغه ستونزه یوازنۍ زموږ نارینه هم له منځه وړلی شي. او بل هغه لوسې نجونې یا مېرمنې چې هغوی د ښځو په برخه کې کار کوي، هغوی یو څه ته لاسرسی لري چې خپل پیغام یو مسج چا ته رسولی شي. نو دوی باید هڅه وکړي او هغوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې ښځې باید په تکلیف نه شي، هغوی ته ستونزې ولاړې نه شي، هغوی پرېږدي چې ستاسو په شان ښه ژوند ولري، ښه ژوند وکړي او ژوند کولو ته یې پرېږدي. زما په ټولنه کې اکثره د ښځو پر وړاندې هغه ښځه چې ازادي خوښوي، آزاد ژوند لري، غواړي چې کار وکړي خلکو ته، کورنۍ ته، ټولنې لپاره، هغه ځینې زموږ روشن فکر نارینه چې دولسم دی هم لوستی وي، له پوهنتونه به هم فارغه وي، تر دې چې ماسټري به هم کړي وي، دوی په خپله هم د ښځو پرمختګ نه شي برداشت کولی. هغوی ته ستونزې ولاړوي، هغوی توهینوي، هغوی ته مثلا غیر دنده ښه مثال فیسبوک دی چې د فیسبوک له لارې په جعلي اکاونټونو باندې دوی هغوی ته سپکاوی کوي، توهین کوي، غواړي چې نورو خلکو ته یې سپکه معرفي. نو دغه ستونزې یوازینی زموږ نارینه یې له منځه وړلی شي. ښځې منګې هغه ښځې چې هغوی پوهېږي، دوی باید په کلکه مبارزه وکړي، په یو اتفاق شي، په یو اتحاد شي. همدارنګه باید د خپل حقونه وغواړي، کوم حقونه چې موږ ته اسلام راکړي دي، انسانیت راکړي دي، یو انسان څنګه ژوند کولی شي، هغه حقونه بالکل آزادي هم. نو ځینې وخت چې کله د آزادۍ خبره کېږي، ځینې فکر کوي چې آزادي معنا د دې چې خدای نخواسته عیاشي یا بی حیایی. دوی آزادی داسې فکر کوي، یا دوی په ذهن کې همداسې اخیستی چې آزادي دې څه ته وایي. نه، آزادي په خپله یوه ښه معنا لري او ستر نعمت دی. همدارنګه چې نارینه آزاد ژوند آزادي خوښوي، همداسې یوه ښځه هم خوښوي.
ډېره مننه ډیوې، تاسې د ښځو د ژوند د تغییر په اړه وویلې. په افغانستان کې ښځې په بېلابېلو ولایتونو کې تاسې ګرځېدلې، په بېلابېلو ولایتونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزو د حل لپاره تاسې څه کړي او څه کوئ؟ راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
ستونزې خو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په خاصه توګه د ښځو پر وړاندې ډېرې زیاتې دي. نو زما هیله همدا ده چې زه دلته غواړم د یو څه کم وخت لپاره په هندوستان کې نوره هم پاتې شمه. دلته کومې زده کړې چې زما دي غواړم چې دا بشپړ کړم او بېرته افغانستان ته ستنه شمه. د خپلو زده کړو له لارې نه غواړم چې په عملي ډګر کې هم کار وکړم، هغه هم چې د ښځو دپاره وي. نو زه به ډېره زیاته خوشحاله شمه. نو زه هغه وخت کولی شم چې عملي کار وکړم، لومړی باید خپلې زده کړې پای ته ورسوم. نو چې کله افغانستان ته ستنه شمه، نو د عمل په ډګر کې به خپلو هیوادوالو ته خپل پیغام، خپل مسج به زه ورسوم. او هغه ښځې چې له تاوتریخوالو سره مخ دي، ژوند کړاوونو سره مخ دي، له زده کړو محرومې دي، او یا هم کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، د هغوی دپاره کار وکړم تر څو زموږ د وطن ټولې ښځې زده کړې ولري، تعلیم ولري. نو کله چې ښځې زده کړې ولري، تعلیم ولري، نو د هغوی په ژوند کې به ستونزې ډېرې کمې وي. او که کومه ستونزه هم ورته ورپېښه شي، نو دی کولی شي ډېر په اسانۍ د منځه ویسي او حل کړي. نو بس هیله مې همدا ده چې افغانستان ته ستنه شمه او په افغانستان کې د ښځو لپاره کار وکړم. هغه ښځې چې ډېر تکلیفونه لیدلي دي او لا هم له تکلیفونو سره مخ دي، په خاصه توګه په محکمو کې چې د هغوی غږ هیڅ نه اورېدل کېږي، دوی ته لومړیتوب نه ورکول کېږي، د دوی غږ نه اورېدل کېږي. نو غواړم چې د هغوی سره هم مرسته وکړم.
ډېره مننه. تاسو خو دام راته ووایي چې لومړیتوب به څه ته ورکوئ؟ په افغانستان کې خو لومړیتوبونه هم ډېر دي، ستاسو لومړیتوب څه ده؟
لومړیتوب مې د روانو حالاتو ژغورل دي او له خپلو هغو خلکو سره تر څنګ ودرېدل چې هغوی په رښتینی معنا ټولنې ته کار کوي. هغوی پاک او سپېڅلي خلک دي، هغوی تر څنګ ودرېدل دي او روانو حالاتو ته تغییر ورکول دي. هره ټولنه زموږ په شان ورته ستونزې لیدلې دي. نو هغې ټولنې هغه وخت بدلون کړی دی چې پنځه همدارنګه یا لس تنه سره یو ځای شوي دي او په رښتینې معنا هوټي قوي ده. نو ټول وطن یا حالاتو ته بدلون ورکړی ده. نو زه هم د دغه ورځې په هیله یم او غواړم د هغو تر څنګ ودرېږم چې روانو حالاتو ته په رښتینې معنا هغوی بدلون ورکوي.
ډېوې، ډېره مننه چې وخت هم راک د وروستۍ پوښتنې په توګه درنه پوښتم.
سی دغه ارمانونو ته د رسیدو لپاره که ستا په وړاندې خنډونه راسي بیا به څه کوئ؟ او د میرمنو لپاره چې هغه په افغانستان کې ژوند کوي د هغو دپاره پیغام څه ده؟ دا اوس د ازادي راډیو له لارې ستا غږ اوري.
له تاسو هم ډېره زیاته مننه. نو ستونزې او خنډونه خو به حتماً وي، له خنډونو خو خلاصون نشته. په هر حالت په هر وخت کې امکان لري. خو دې لپاره کلک هوډ پکار ده چې زه هم کلک هوډ لرم، ما ته به هېڅکله نه منم. همدارنګه پیغام مې خپل ټول هیوادوالو ته ده چې لطفاً لطفاً خپلې د کور ښځې، د ټولنې ښځې، د هیواد ښځې ټولې باسواده کړي. هغوی چې تر ښوونځیو پورې خپلې ښځې نشي لیږلی، نو حد اقل چې د وسې پوره وي نو په کور کې دې ورته یوه خون کې ونیسي تر څو هغوی هم لوستې شي. نو ځکه لوستې ښځې ډېرې ستونزې حلوي شي، هم په کور، هم د کوره بیرون، هم د ماشومانو، همدارنګه د ټولنې. نو پیغام مې همدارنګه ښځو ته هم دی چې افغان ښځو یو په یو موټی شي او یو اتفاق ولري. د ښځو پر باندې چې کومې ستونزې دي نو ټولې باید په یو غږ وسوږي، په کلک هوډ ودرېږي. د خپل هیواد ښځې چې زموږ وجود دی دوی وژغوري له روانو حالاتو. کله چې د یو هیواد ښځې چې باسواده وي هغوی رسېدلې وي نو حتماً هیواد جوړېږي. هیواد جوړېدل یوازې په نارینه وو نه دی، په ښځو هم دی. باید ښځې هم پکې برخه واخلي. مننه له تاسو.